د مشال ریډیو اوریدونکو خې چارې زه بشیر غواخیم او تاسو ته د نن ورځې د نه ستخ خبرونه په لړ کې په د بل غړې کې هر کله وایم دا وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دی او په پراک کې دلته د سحر 9 بجې شوې دي په دې غړې کې چې خبري ساتي بیلابیل سیمې زو نړیوال ریپورتونه دراورو مطبوعاتي کتنې هم لرو مرکې هم درته په دې غړې کې لرو خو د دین مخکې به پامیر ساحل ته ورزو او خبرونه به تیو
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی په خیبر ایجنسی کې د امنیتی سرتیرو او اورپکو ترمنځ نښته شوې ده ایران دوه نیول شوي امریکایانو ته د اتو کالونو سزا وروړې ده او په لیبیایي پلازمینه ترابلس کې د یاغیانو ډلې لیدل شوې دي په قبایلی سیمې خبر ایجنسی کې د نښتې پر مهال دوه پاکستانی سرتیري او 15 اورپکي وژل شوي دي نښته له هغې سیمې سره نږدې شوې ده چې پکې د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګ برید شوی و په جمعات کې شوي په دې ځانمرګ برید کې 150 کسان وژل شوي ول او له 70 زیات ژوبل ول د خبر ایجنسی انتظامی مشر مطاهر زیب په نښته کې د وژل شویو د شمیر پخلی کړی دی او ویلي دي چې پر دې مهال 8 پاکستانی سرتیري ژوبل شوي هم دي دوی ویل نښته د اکاخیلو له کلي سره نږدې شوې ده هلته د جمعې د ورځې د برید پړه د محمد طلحه په نوم د یو کس د پاکستانی طالبانو د ډلې لخوا منلې ده د ویلې دا جمعه د کوکیخیلو د قبیلې او دوی د کوکیخیلو پر ضد جنګیږي د ایران دولتي ټلویزیون ویبپاڼه ایرین د دې هیواد د عدلیه د یوې سرچینې له خولې وایي چې نیول شویو امریکایي اتباعو ته د اتو کالونو د بند سزا اورول شوې ده د دې دواړو کسانو نومونه شین بویر او جوش فتال دي ایرین وایي دواړو ته د ایران ته د ناقانونه داخلېدو په تور درې درې کاله او بیا د جاسوسۍ په تور ورته د 15 کالونو اضافي سزا واورول شوه د نیول شویو امریکایانو وکیل مسعود شفی مشال راډیو ته په دې اړه وویل چې د پریکړې تصدیق نشي کولی دی وایي هم په رسمي او هم په غیر رسمي ډول دا پریکړه ماته لا نه ده خو راکړل شوې دا چې کله راکړل شي نو بیا وزه یقینا پر تبصره وکړم بویر فتال او یو بله امریکایي ښځه سیرا شراوډ د 2009 زیږیز کال د جولای په پای کې ایراني سرحدي ساتونکو نیولې ول درې واړه وایي په غلطۍ ایراني خاورې ته ننوتی ول او دوی په عراق کې چکر واه سیرا شراوډ بیا د 15 امریکایي ډالرو په ضمانت خوشې کړل شو او امریکا ویلې دي چې د دې سزاګانو په اړه د معلوماتو د پخلي هڅې کوي د لیبیا د پلازمینې ترابلس په بیلابیلو برخو کې بیګا د شپې پر مهال ډزې او چاودنې اورېدل شوې دي رویټرز خبري ایجنس د سیمې د اوسېدونکو له خولې وایي په بیلابیلو سیمو کې نښتې شوې دي او زیاتوي چې د معمر قذافي مخالفین په کوڅو کې لیدل شوي دي د قذافي د حکومت یو ویاند ویلي د یاغیانو وړې وسلوالې ډلې ترابلس ته ورننوتې دي او اوس ښار محفوظه دی تر دې وروسته بیا قذافي په یو غږیز پیغام کې چې پر دولتي ټلویزیون نشر شو لیبیایانو ته مبارکي ورکړې ده چې د ده په وینا موږکان یې له منځه وړل یاغیان بیا وړاندوینه کوي چې د قذافي د واکمنۍ پای ته رسیدو ورځ راغلي دي په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او پوز ترمنځ نښته کې یو پوځي او درې وسلوال وژل شوي دي بلخوا په شمالي وزیرستان کې په پوځیانو د راکټونو د ویشتلو په پیښه کې 15 پاکستانی عسکر زخمیان شوي دي د دې خبرونو تفصیل په نورو خبری بولټونو کې دراورو د دې ترڅنګ د افغانستان د ننګرهار په جلال آباد کې د انګور باغ په سیمه کې یو بی پیلوټه الوتکه راغورځېدلې ده په دغه بی پیلوټه الوتکه د مشال رادیو د خبریال له وینا سره سم پر یو کور راغورځېدلې ده خو سزانی زیان پکې نه دی شوی د شام د حکومت مخالفو مشرانو د ترکیې په استنبول کې له یو بل سره لیدلې دي چې کچېرې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د پاسون په نتیجه کې ړنګ شي نو بیا به عبوري حکومت څنګه جوړوي د شام په ورځ په ملاقات کې د داسې شورا غړي د ټاکل کېدو باندې خبرې وشوې چې د جلاوطن مخالفینو او په هیواد کې د فعالینو لپاره خبرې وکړي د اروپای ټولنې د بهرانی تګلارې د مشر کیترین اشټن ویاند مایکل مین د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل د شام د رژیم پر ضد سخت ګامونه اخلي
We've seen a completely outrageous behavior by the Syrian regime.
دای وای موږ په بشپړ ډول د شام د رژیم پارون کې برخود لیدل دي موږ لیدل دي چې په کوڅو کې خلک د احتجاج لپاره خپل حق کاروي او بدلون غواړي او په جواب کې په بشپړ ډول د نه منلو وړ لتا او تریخوالي او غوسې سره مخامخ شوي دي نو ځکه موږ باید د دې رژیم پر ضد سخت ترین ګامونه واخلو پر 15 کالن اسد نړیوال فشار هغه مهال زیات شو چې امریکا او د دې اروپایي ملګرو پر نوموړي د وخت پرې خودو غږ وکړ او نوې بندیزونه یې پر ولګول د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا نه هم پخوا کله پر خپل پور دیواله شوي او نه به هم کله دیواله شي. بایدن دا خبره د چین د سیچوان په پوهنتون کې د وینا پر مهال کړې ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ایل د شنبه په ورځ روسیې ته رسیدلی دی. په شاوخوا یوې لسیزې کې د مسکو ته د نوموړي لومړی سفر دی. د روسیې ولسمشري زمانې کریملین وایي کیم به له روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف سره ګوري او په لری ختیځ کې د سایبیریا په سیمه کې به وخت تیر کړي. کیم به تر یوې اونۍ په روسیه کې وي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
پامیر ساحل درته خبرونه وړاندې کړه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. زموږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. او په دې غړي کې د نورو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. په وزیرستان کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمن نښتې شوي. د افغانستان د پارلمان ځینې غړي وایي د انتخاباتو په نتیجو کې بدلون نه مني.
تر اوسه چې په مجموع کې د ولسی جرګې د غړو له خبرو څخه ترلاسه سو دا ده چې ولسی جرګه د انتخاباتو په نتایجو کې هیڅ ډول بدلون نه مني.
په قبایلي سیمو کې ایچ آی وی ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو ده.
نن سبا په قبایلي علاقاتو کې د ایډز کیسونو ورځ تر ورځې په زیاتېدو دي. کوم و ایجنسی دی یا شپږ اف آر دی نو په دې کې داسې یو علاقه هم نشته چې باغې کې د ایچ آی وی ایډز مریض نشته.
د دې ترڅنګ درته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنې او مرکې حملرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ درته نه هغینټې خبرونه کوي. لومبي ریپورت ته ځو او دراورو چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو او پوځیانو ترمن نښته شوي چې پکې یو پوځي او درې طالب وسلوال وژل شوی دی. په دې اړه سیلاب مسعود رپورت لري.
د سولي وزیرستان را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق چپوانا او ډیر اسمل خان چې د خفیه ادارې چارواکي هم په خلای کوي نن غي زمال سلور پنځه بجې په مانځ شو وسلوالو طالبانو د لادا په سیمه کې د سکیورټي فورسز په یو چک پوسټ بریډ وکړلې. چپناتې جاګ شې د امنیتی فورسز یو سر تیرای سپاهي جمیل په اغاز زایمړ او د فورسز په ځوابي کاروایي کې دوه طالبان وواژل او پنځه نور زخمیون شول. دا رایزیا تویچ د سکیورټی فورسز سرتیرو په غاټه وډا وسله د طالبانو اغاز یونا په نقشه کړل چې د کومونه دوی په چک پوسټ بریټ کړای وو. خو طالبانو د دې پېښې او مرګ ژوبلې په براکشه دی هیڅ نه دی ویلي. دا د هم معلوماتي چې د افته په ورځ د لادا سره نږدې د اسمان مانځه په سیمه کې د ماجد اقبال په نوم په ژوندلا یو پوځي سرتیری طالبانو هغه وخت په سنایپر ټپک وشتلای زخمی کړای وو چې هغه کله د نورو ملګریو سره د نږدې چنه نه خپل کمتا او بر راوړلې. سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
همداراز اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول په بمی برید کې په پوځیانو باندې شوی وو. هغه کې پنځه پوځیان زخمیان شوي دي. په دې اړه به د عمر دراز وزیر نه تفصیل وره.
په قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د پاکستانی عسکرو قافله د سړک غاړې ریموټ کنټرول په می چودنې سره مخ شوې ده چې له امله یې پنځه سرتیری ژوبل شوي دي. د سیمې دولتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن سهار وختي د قطب خیل په سیمه کې رامنځته شوې ده. دولتي چارواکي زیاتوي چې سهار اوو بجو په مهال د پاکستانی سرتیرو قافله د میرانشاه بازار نه څلور کیلومتره ختیځ قطب خیل سیمه کې د سړک غاړې په می چودنې سره مهال مخامخ شوه. کلا چې د عسکرو قافله د سرخار میرانشانه بنو ته په لاره وه. دولتي چارواکي وایي پنځه عسکر په دې پیښه کې ژوبل شوي دي چې د هلیکاپټر د لارې بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي شوي دي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پاکستاني عسکرو قافلې د سړک غاړې بامي چاودنو سره الوزولو لړۍ ډېره تیزه شوې ده. د روان دي هم د قافلې په بیا بیا پنخه شوې دي چې په لسګونو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د سکیورټي فورسز لخوا کرفیو یا ګرځبندیز هم ولګولې شي. دا د هم یادوي چې نن هم د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل میرانشاه، تحصیل رزمک، دوسلی او میرلی تحصیلونو کې د سهار پنځه نیمو نه تر ماښام نه معلومې نیټې پورې کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی او عام خلک نشي کولی چې سړکونو ته نږدې ورشي او یا پر سفر وکړي، ځکه چې د کرفیو یا ګرځبندیز په ورځ یوازې د پاکستانی عسکرو قافلې یو بل سیمه ته تګ راتګ کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا هر ورځ 9 غنټې خبرونه کوي. په اسلام آباد کې د کراچۍ د حالاتو، د سیلابونو د مخنیوي او د ایم کیو ایم ګوند بیرته په حکومت کې د شاملېدو په اړه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د لوړ پوړو چارواکو ملاقاتونه شوي دي. همدارز د بټاباد کمیشن هم یو ناسته کړې ده. په دې اړه مې لږ مخکې د خپل خبریال احمد الله سره خبرې وکړې، هغه څه داسې معلومات راکړه.
تیر ورځ سپریم کورٹ چکم پخوانے جج جسٹس جاوید اقبال داغی په مشرۍ کې د ابتابات کمیشن اجلاس چې هغه وشو. اجلاس ته خپل وینا کې د دفاع سیکرټر چې کوم هغه ویل چې امریکای چې کوم دا کاروایی کړی ده، دا زمونږ د مرزۍ نه په غیر کړی ده. ولی اوس موږ د سی پلان جوړ کړی، موږ خپل حکمت عملی داسې جوړ کړی ده که راتلونکي کې دا قسمت څه هم کاروایان د امریکای لخوا کله هم وشول، نو موږ ته ځان ښه پوره تیار کړی دی. نه خو به موږ داسې کاروایانو ته پرېږدو، او که بیا هم څه کاروایی وشول نو د هغې ته به موږ ښه سخت جواب ورکولو پوزیشن کې یو. نو په راتلونکي کې به دا قسمه هېڅ قسمه کاروایی ده
احمد الله. یو بل غونډه هم شوې ده، بل اجلاس هم شوې ده، هغه د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو لکه د صدر او نورو وزیرانو د کراچۍ د حالاتو په اړه پاغې کې په کوم خبرو باندې بحث شوې.
بشیر بیگا د صدر آصف علي زرداری په مشرۍ کې چې دا کوم اجلاس وشو، نو په دې کې درې مهمې خبرې چې کوم وي هغه ته بحث لاندې راغلي. لومړی خدا وا چې کراچۍ کې څنګه موږ ټولو ته معلوم ده چې حالات کم خراب دي، نو په هغې په حق له خبرې اترې وشو. له دې نه علاوه چې دا وخت په سیند په بدین ټټه په شمول شپږ ضلعو کې کوم سیلاب راغلی دی، د هغې په حق له خبرې وشولې. او دې نه علاوه ایم کیو ایم چې یو وار بیا په حکومت کې د شاملېدو کوم دغلي، نو په دې درې چارو خبرې وشولې. په کراچۍ کې د امن او امان په صورت حال په حق له صدر چې کوم هغې د سیند کوم چې د صوبایي اسمبلی کوم وزیرانو هغه راغوښتي، هغې ته دا خبره وکړله چې کراچۍ کې د تیر په وخت نه ډېر زیات ګډوډۍ روان دي، او خلکو خپل چې کوم کاروبارونه دي هغه بند کړل، تجارتونه چې کوم دي هغه لکه بند ختم شو. نو په دې په سخت نه سخت اکشن واخیستی شي، او هغه ته چې څه قسمه کوم خلک چې په دې دغه کې ککړ دي هغه دا نه ګوري چې دا کوم سیاسي پارټۍ سره ده یا کوم ډلې سره ده، خو د هغې په ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي چې دغه شان دا خلک خپل انجام ته ورسول شي، او کراچۍ کې یو وار بیا حالات چې کوم دي د مخکې به شان خکړی شي. دې نه علاوه په بدین ټټه په شمول چې کوم شپږ ضلعو کې سیلاب راغلی، د هغې په حق دا وویل چې قریبا 19 لکه خلک په دې ضلعو کې آباد دي، او دې لکه زیاتره خلک چې کوم دي تقریبا 2 لکه پورې خلک هغه د سیلاب نه متاثر شوي دي. نو صدر ورته ویل چې لکه تاسو عملی ګامونه پورته کړی، او دې ته زر تر زره خوراکي مواد او نور چې کوم ضرورت سامان یې هغه ورسوي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د پارلمنت ځین غړو د دې هیواد د انتخاباتو د کمیشن د هغه پریکړې خلاف سخت غبرګون ښودلې چې د رپورټونو تر مخه ویلي دي د دې ټاکنو په نتیجو کې به بدلون راولي. له دې وړاندې د درغلۍ او څېړونکو د افغانستان یو ځانګړی عدالت اعلان کړی و چې 28 پارلماني وکیلان باید وویستل شي او پر ځای یې باید نور راشي. خان محمد سین له کابل په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو وویل چې که د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي، محاکمه کېدو ته به لارې پرانستل شي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د بحثونو تر ټولو مهمه موضوع د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون د نه منلو موضوع وه. د جرګې ځینو غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر رئیس ښاغلي فضل احمد معنوي غږ وکړ چې د انتخاباتو په نتایجو کې د هر ډول بدلون څخه ډډه وکړي. د جرګې غړو حسین فهمي او ډاکټر زهیر وویل
آقای معنوي باید بداند،
دوی ښاغلی معنوي باید پوه شي چې یا یې پرونی خبرې د قانون، حقوق او صداقت سره سمې نه وي، او یا یې نننۍ خبرې. د افغانستان خلک نشي کولی چې دواړه متناقضې خبرې ومني. ښاغلی معنوي که د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون اعلان کړي، نو پخوانۍ خبره غیر قانوني کیږي، او دا لاره هوارېږي چې معنوي پرې محاکمه شي. ډاکټر زهیر وویل
جناب معنوي صاحب، اگر شما بپذیرین
ښاغلی معنوي، که تاسې د ولسی جرګې په غړو کې بدلون ومنئ، نو مطمئن اوسئ چې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون ته به یوه محکمه جوړه، او په هغه وخت کې به نه خلک او نه ولسی جرګه تاسې وژغوري. د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو له اعلانېدو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي ویلي و چې اعلان شوي نتایج قانوني او بدلون راوستل پکې خوب خیال او جنون دی. خو په دې وروستیو کې ځینو رسنیو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اړخه لیکلي دي چې کیدای شي د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راشي او کابو لس تنه معترض کاندیدان به د اوسنۍ ولسی جرګې د لسو غړو ځای ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هکله کوم رسمي خبر نه دی خپور کړی. د ولسی جرګې اداري هیئت هم وایي چې د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون راوستل دوی ته د منلو وړ نه دي. د جرګې دوهم مرستیال احمد بهزاد وویل
تر اوسه چې په مجموع کې د ولسی جرګې د غړو له خبرو څخه ترلاسه سوه دا ده چې ولسی جرګه د انتخاباتو په نتایجو کې هیڅ ډول بدلون نه مني. که په دې برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه بله اداره فشار هم راولي، بیا هم د منلو وړ نه ده.
کابو لس ورځې مخکې جمهور رئیس کرزي په یو فرمان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف کړ چې د قانون او حقوقي پلوه دی د انتخاباتو موضوع پای ته ورسوي. خو په جرګې کې له قانون څخه ملاتړې ډلې له دې فرمان سره مخالفت کړی او وایي تر څو چې جمهور رئیس دا فرمان باطل نه کړي دوی به تحسن ته دوام ورکړي. له بلې خوا په ولسی جرګه کې د اصلاح غوښتونکو په نامه نوې جوړه شوې ډله د جمهور رئیس کرزي له فرمان څخه ملاتړ کوي. په ولسی جرګې کې دا کړکیچ روان دی او د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په نږدې ورځو کې به د انتخاباتو په نتایجو کې رامنځته شوی بدلون اعلان کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي مارک راسمن د امریکا غږ ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره مرسته کوي او د حقانی ډلې د فعالیتونو د مخنیوي هڅه کوي. نجیب امیر د مرکه لوستي او تاسو ته هم په پښتو کې دراوري.
په دې مرکه کې د مارک ګروسمن څخه پوښتل شوی چې د ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکز پخوانی مشر میخایل لیتر په یو مرکه کې ویلي چې القاعده د پاکستان لپاره لوی ستونزه ده، آیا دوی ورسره موافق دي؟ په جواب کې ګروسمن وایي زما تحلیل دا دی چې په بټاباد کې د اسامه بن لادن وژلو د القاعده د ختمولو فرصت په لاس کې راکړي. اوس د دې لپاره به څه پکار وي؟ د دې لپاره به د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د ټولو هیوادونو د غاړې سره همکاري پکار وي. دا زموږ لپاره ښه فرصت دی چې دې تنظیم ته شکست ورکړو. دویمه پوښتنه له دننه دا شوې ده چې آیا تاسو ګڼئ چې د پاکستان د ولسمشر لخوا سیاسي ګوندونو ته په قبایلي سیمو کې د فعالیت اجازه ورکول هلته د اورپکو اثر کمولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر خاص استازی مارک ګروسمن وایي ظاهره ده پاکستان چې په هر ډول خپل نظام چلوي دا د دوی کار دی، خو هغه څه چې موږ پورې اړه لري زه فکر کوم چې پاکستان کې د جمهوریت وده ده، د زیاتو سیاسي ګوندونو جوړېدل او د دغې سیمې د پاکستان د نورو برخو سره زیات ځم دل باید مثبت توکي وګڼل شي. د وړاندې زیاتوي موږ په سیاسي، اقتصادي او جمهوري لارو کې د پرمختګ لپاره د پاکستان د ولسی حکومت سره مرسته کړې ده. د نوموړي پان پریکړې باید د پاکستانیانو لخوا وشي، خو زما پان چې کله هم تاسو د ولسواکۍ اغیز زیاتوي د سغدریزۍ اغیز ورسره کمیږي. امریکا غږ د مارک ګروسمن نه وړاندې پوښتنه کوي چې دا اعلان چې د امریکا مارکیټونه د پاکستاني امونو په وړاندې پرانیستي دي یو خوږ خبر ګڼل کېده او هرکلی یې شوی وو، خو په دې وروستیو کې داسې پرمختګونه شوي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو په خړپړتیا دلالت کوي. آیا په حقیقت کې په اړیکو کې کوم پرمختګ شوی دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې مارک ګروسمن وایي زه به خپل ځواب په دوه برخو کې وشم. لومړی، امریکایي بازارونو ته د لاسرسي موضوع نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دی. یو شی چې موږ به په راتلونکو څو میاشتو کلونو کې زیاتول غواړو هغه به دا وي چې په سیمه کې د سوداګرۍ او د پانګې اچونې کچه لوړه کړو. دا به په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ او د روزګار د موندلو سبب وګرځي. د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه د پوښتنې په ځواب کې مارک ګروسمن وایي زه به ووایم چې دواړو هیوادونو د یو بل سره اوږدې اړیکې ساتلې. د هر ډول نورو اړیکو په څیر دا اړیکې هم کله ډېرې ښې او کله هم ډېرې خرابې وي. کله چې له نوموړي نه وپوښتل شول چې په پکتیکا ولایت کې جګړې زیاتې شوې چې د حقانی ډلې لخوا ترسره کیږي، آیا امریکا پر دغې ډلې څه قسمه فشار به اچول غواړي؟ نو نوموړي وویل زما په خیال په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د دفاع وزیر لیوین پینټا ویلي چې د حقانی شبکه مونږ لپاره د اندېښنې اصلي سرچینه ده. مونږ په دې اړه له پاکستان سره خبرې کړې دي. هیلری کلنټن په دې لاره کې د پاکستان د همکارۍ په اړه خبرې کړې څو د دې ډلې خوندي ځالې ختمې کړي او د دوی وسلوال د پولې اخوا د امریکایي او افغان ځواکونو او د ولسي خلکو د وژلو په موخه وانه وړي. د حقانی شبکه زموږ په نظر کې ده. له مارک ګروسمن نه وړاندې پوښتنه دا شوې ده چې د امریکایي مرستو د متخصص وارن وینسټین په پاکستان کې برمته کول داسې ګڼل کیږي چې یوه جالی پیښه ده او دا هم چې اف بی آی کېدای شي دغه پلټون بیا د پاکستاني چارواکو سره خپلې هڅې شریکې کړي. په دې موضوع به آیا دوی سویل غواړي؟ نو نوموړی په جواب کې وایي، تر ټولو لومړی زموږ زړونه د ښاغلي وینسټین او د هغه د کورنۍ لپاره پریشان دي. دا خیال چې یو څوک دې راشي او هغه دې وتښتوي، زما په خیال دا یوه خواشینونکې پیښه ده. تر اوسه د هغه د تختولو پړه چا په غاړه نه ده اخیستی. شاید تختونکي به په دې شرمیږي. زه نه پوهیږم د هغه د خلاصون لپاره څه ډول عملیات شوي، خو زه تاسو ته دا ویلی شم چې اف بی آی د دې پلټنه کوي او په دې لاره کې د پنجاب د حکومت مرسته هم شامله ده او ښایي هغه به زر را خلاص کړی شي.
نجیب عامر، درته د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د مرکې غټې برخې دراوړولې او اوس هم د سیلاب مسعود نورو چې په جنوبي وزیرستان کې خاصدار څه ستونزې لري. دوی وایي چې دغلته د دریو کلونو راهیسې دوی ته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا چې دا کار ول نه دی شوی، په دې اړه به د سیلاب مسعود رپورټ وور.
څلور کاله کېږي چې په سیمه کښې د پیچیده او ناکراره صورتحال مخې ذمهوري نه ترسره کولو په وجه د سویلي وزیرستان مسعود قبایلیانو د خسدار فورس 3000 نه زیات ملازمینو تنخواګانې بند دي. په دا فورس ښه شامل ځینې ملازمین خپله بېوسي او ستونزې داسې بیانوي:
جلال خان مسعود شمنخیل شخخیل سره روغه تحصیل یمو په خپل نومه اخیستې، دوری ها دو ملکي هم اخیستې. څلور کاله کېږي مشته تنخې نه دي مېلاو، ډېر ارجینه گورنر صاحب روغلائی نہ ملا کیڑا
جوڑا شوطان خے باندھی ویسا پر مشتا نہ ملا وچ مش جب ٹھیکی دا تالور میں اچتے چے مش لا گئی ویسا پر وی اچ زابوی در کا بلا در زرا فاوز ویسا پر نہ دو سنبھال کڑی میز خسا دور بے واسلی نش سنبھال ولائی خود جب ٹھیکی انکار نشتا اوال وطن ستلای دی ویسی سوتی
ز ابراہیم شاہ خسا دور خبر کو پنجلا کا مسجد دا ٹول رو بدلای دی پور تا مطلب دا بلے وانگی جی کانال وڈ سڑائی غریب
وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مروت پمکھ پشتونخوا گورنر دے سویلی وزیرستان دے دورے په موکې د خسدار فورس تنخواګانې بیا ور کولو لوس کړای دی. د گورنر د دې لوس په مطابق دا ملازمین به تنخواګانې زر ومومي.
گورنر صاحب کله ویزیټ وکړلو نو پاغي کې دا مطالبه دي ته مخې ته راغله او هغه باقاعده تور باندې د دې پرول ورکړلو او دغه د خلاصې دوه غو پاغي کې څنګه تاسو ته په خپل پته ده د ډیر ټایم نه بند وي د اپریشن او د سکیورټي د ادارو د هغه د وجه نه بده هغه کې بندو بل دي چونکو په ډیوټي باندې هم زیات تر کسان په هغه وخت کې موجود نه وو. هغه شای سټریم لاین کول ډیفینیټلی ټایم اخلي او دا یو دوا درې کسانو خبره نه وه، د زرګونو خلکو دغه خبرو نو پاغي باندې کار کمپلیټ شوی دا او دی ته دا شی ریلیز شوی دا باقاعده تور باندې اغشتو ولا پروسس چې کوم د دې ولا پخپل لو لیول باندې لګیا دا او زموږ دواړه چې کمپلیټیکل افیسرز دي یا سپروایز کوي لګیا دي او دی ته دا شی ملاوي جوړ لګیا دي.
د خاصدار فورس ملازمینو دا غشتنه ها کړه دا چې د تنخګانو بیا ور کولو په وخت دوی ته د اغا پیسې ها ورکړای شي چې کوم د بند تنخګانو په سر په بانک شه په نفع جمع شوی دی. سیلاب مسعود،
مشال ریډیو ټانک. مشال ریډیو تغوګه سوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان قبایلی سیمې د جنگ جګړې او بې قرارۍ په لمن کې دي، په دغه سیمو کې د نورو رنځونو ترڅنګ د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیره هم په ډېرېدو ده. د ایچ آی وی ایډز په حواله پاړه چینار او شمالي وزیرستان د ټولو نه ډېرې اغېزمنې سیمې ګڼل کېږي. په دیړه شاهین بنیری د خبر پختونخوا د ایډز د کنټرول پروګرام د مشر ډاکټر راجول خان سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو
نن سبا په قبایلی سیمو کې چې جنگ جګړه روانه ده، بخراریم ډیره ده، دغلته د ایډز د مریضانو شمیره څومره ده؟
نن سبا په قبایلی علاقه جوړو کې د ایډز کیسونو ورځ ورځ په زیاتېدو دي. کم و ایجنسی دی یا شپږ اف آر دی، نو په دې کې داسې یو علاقه هم نشته چې په هغه کې د ایچ آی وی ایډز مریض نشته. د ټول فاټا د ایچ آی وی جغرافیکل ایریا نه موږ ته ایچ آی وی ایډز کیسونه راغلي. په موجوده وخت کې مطلب زموږ سره چې کوم رجسټرډ دي او زموږ هغوی ته علاج ورکوو، نو دا دي یو سل او شپږ اتیا کیسونه دي. یو سل اتلس چې دي سړي دي، پنځوس زنانه دي او اتلس ماشومان دي. څومره هم دا ما چې تاسو ته یو سر شپږ اتیا کسان وي دا ټول د بهر نه راغلي دي. دا هلته کې مطلب چې خاص کر مطلب چې دوبۍ چې د مطلب په هغه کې دوی د محنت او مزدورۍ ته پاتې دي او د ناپوهې د وجې یا د نور نه علمې د وجې مطلب هلته په خاص دغه کې مبتلا شي چې هغوی د ایچ آی وي ایډز شي او هغه چې واپس کله راشي نو هغه خپلې ښځې او ماشومانو ته دا منتقل کړي. دا د دې نه هم زیات تعداد خو دا یو سر شپږ اتیا چې ما تاسو ته کومه خبر وکړه دا هغه دي چې نوم یې معلوم دی او زموږ سره علاج کوي، موږ نه دوایانې اخلي او زموږ سره رجسټرډ دي. باقي کو تاسو وګورئ نو دا تعداد د سونو په زرګاو کې دی.
او تاسو د ډاکټر صاحب غټ چیلنجونه څه دي؟ یعنی غټې ستونزې سری کله چې تاسو داسې خلک د دې پیژندګلو کوي او بیا کوشش کوي چې د دوی علاج وشي او د دې نور خلک متاثر نه شي؟
مشکلات ټول لومبه دا دا چې هغه سرویسز لا اوس نشته دي کوم چې مطلب پکار دي. مطلب چې کوتي په دریو شو کې تقسیم کړي دي ایچ آی وی ایډز مطلب په پریونشن باندې ځان له مطلب چې د بچو ځان له مشکلات دي، بیا په علاج باندې چې ځان له مشکلات دي او د دې د هیومن رائټس سره ریلیټډ ځان له یو مشکلات موجود دي کنه. خو بیا په قبایلی سیمو کې وګورئ چې د ټول لغټه مسله موږ ته ځنو مطلب موږ یو الته کې خپل سټاف چې کمپلین سټاف ته هغه ریټین کولای نشو. بل مطلب چې سکل سٹاف لا پی ایچ آئی وی ایڈز کی زمین رشتے نے ڈیر کم تعداد سے رکھا لگ موجود دی چاہا ہوئی آل تک یا ہوئی تا علاج ہو کی کمیونٹی کی زمین محکمہ صحت پر کمیونٹی کم دائی ہو مسئلہ شتا چہ سٹگما اٹیچ تا دے سارا مطلب دا چی دا ایچ آئی وی ایڈز دمو گوری ناغر دوم را منڈی تردی شروع کی چیرہ مطلب دا دی سڑی سارا کم دے مریض سارا بل میل مر آگری ناغور سارا واپس لو تم نی تیار دا سے مطلب دا وائے اویلیبیلیٹی چی دا یا دا سے مطلب دا چی کم دا ٹیسٹونو موجود دی دا په خیبر پختونخوا کې ملان دي د دې لپاره چې بیس لاین انویسټیګیشن دی لکه سی ډی فور دی وایرلډ دغه فیسیلټی په پیښور کې ملان نشته دي. نو دا خلک چې راشي نو مطلب دغه د وایرلډ چې په بازار کې نه مېدې وي هغه صرف د حکومتي ادارې سره موجود دي. نو دا ټول مشکلات دي. ها ال د امن او امان مسلې ځل دي په شله ګوزه باندې پالچینار خبره وکما په پالچینار کې په فاټا کې د ټول زیات کیسې دي. په دویم نمبر باندې په نورث وزیرستان کې دي. نو چې په کورم کې او مطلب په نارت وزیرستان کې مریض دی ایچ آی وی ایډز داغه د راتلو لار نشته دی. ډیرو کال نه لار بند ده. نو دا څه مطلب دی چې مشکلات موجود دي.
ډاکټر صاحب د قبایلو سره سره که موږ د نور پښتونخوا صوبو وګورو نو په د نور صوبه کې څه صورت حال دی؟ دغلته د ایډز مریضان شته او کشتنو به د غیش میره سمره ده؟
په خیبر پښتونخوا کې داسې علاقه نشته چې باغی کې به ایچ آی وی ایډز مرض اوس نشته دی. ګوره وزر د ما چې څنګه تاسو سره فاټه وو نو زمونږ سره چې کوم علاج مالجه یا په هسپتال کې زمونږ کوم سینټر دی حیات آباد مریض کمپلیکس دی چې په هغه کې زمونږ سره اووه سوه دوه اتیا مریضان دي. دویم زمونږ کوم سینټر چې دی په کوهاټ کې په ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال هسپتال چې دی په کی ڈی کوهاټ کې هلته چې زمونږ کوم سینټر دی په هغه کې څلور شپېته مریضان دي زمونږ سره. نو خو په دې کې دا تعداد وګورو مطلب چې په دې کې پنځه سوه اتلس چې دی سړي دي یو سل څلور اویا ښځې دي او شپږ دېرش د هغوی ماشومان دي. دا دی چې په دې کې درې سوه پنځوس کسان چې دي نو هغه د بار ملکونو نه راغلي دي ډیپورټ شوي دي د دې مرض په وجه. او بیا دا باقي چې زه تاسو یم چې دا یو سل او څلور اویا یا د شپږ دېرش ماشومان دا هم د دې ډیپورټ ښځې دي چې د ایچ آی وی ایډز د وجې مطلب ده چې دا ډیپورټ شوي دي. اوس تاته به زه صرف یو لنډ غوندې وایم چې زموږ سره ګورو متحده عرب امارات نو دوه سوه څلور ویشت کسان چې دي نو هغه د متحده عرب امارات نه راغلي دي. د سعودي عرب نه یو کم شپېته دي. د ملیشیا نه اووه کسان دي. د بحرین نه پنځه راغلي دي. د کویت نه پنځه دي. د ساوت افریقې نه دوه دي. داسې د چین نه، ایران، جاپان نه، سریلنکا، مسقط، سومالیا نه یو تن راغلي او درې څلوېښت کسان داسې دي چې هغوی د یو نه زیات ملکونو ته تللي دي. نو په دې کې اوس موږ ته دا پته نه لګي چې د انفیکشن په کوم ملک کې شوی دی.
اوریدن کو تاسو د ډاکټر راجولی خان سره مرکه اوریدل چې د خبر پختورخوا د ایډ کنټرول د پروګرام مشر دی شاهین بنیری د مرکه کړو او اوس هم په پېښور کې 12:00 بجې کېدونکې دی راځي چې ل پامیر ساحل څخه د خبرونو سر ټکی وره
او خیبر ایجنسی کې د امنیتی سرتیرو او اورپکو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دوه سرتیر او 15 اورپکي وژل شوي. په جنوبی وزیرستان کې د پوځیانو او اورپکو ترمنځ په نښته کې یو سرتیر او درې وسلوال وژل شوي. ایران دوه نیول شوي او امریکایانو ته د اتو کالونو د سزا اورول ده. په لیبیایي پلازمینه ترابلس کې د یاغیانو ډلې لیدل شوې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي نه هم پخوا او نه به هم کله امریکا په خپرو پورونو دیوالیه شي. د ننګرهار په جلال آباد کې یو بی پیلوټ الوتکه راغورځېدلې ده. په یو کور راغورځېدلې ده الوتکه خو څه ځاني زیان نه دی شوی. او په کاناډا کې الوتکه غورځېدلې ده چې پکې 12 کسان وژل شوي.
پامیر ساحل درته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوس به د سراج ظهیر نه د پاکستاني ورسپانو غټ ټکی وره.
نن مقامی ورسپانو خپل اداري په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. اکسپرس ورسپانو خپل اداري کې د جمعې په ورځ جمرود سیمه کې جمعات کې شوې حمله ته کتنه کړې ده. اداري لیکي چې د خیبر ایجنسی تحصیل جمرود کې او جمعات کې د جمعې په ورځ شوې حمله کې شپېته کسان وژل او یو سل دیرش جوبل شوې دي. اداري لیکي چې یو خوا د کراچۍ حالت خراب دي او بل خوا ملک داسې قسمه حمله روانې دي چې د ملک صورتحال یې ډېر کړکېچن کړې دي. اداري زیاتوي چې صدر آصف علي زرداری د کراچۍ مسله په سیاسي بنیادونو باندې حل کول لپاره گورنر سن وزیر اعلی او وزیر داخله باندې مشتمل یو کمیټه جوړه کړې ده. ادارې لیکي چې څنګه آصف علي زرداری د کراچۍ صورتحال باندې غونډه رابلی داسې دي د ملک د نورو سیمو د حالات لپاره هم په کوټلي بنیادونو باندې حل ولټوي چې د دې ملک د ولس د ترهګرۍ او ترهګرو نه خلاص کړي شي. مشرق ورسپانې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی په لوډشډنګ باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې ټول خیبر پختونخوا کې د ګرمۍ د سیوا کېدو په نوم باندې د لوډشډنګ اعلان کړی شوی دورانیا سیوا کړی شوی ده او دې لړکې په پونوي شډول هم جاری کړی دی. ادارې لیکي چې د شډول مطلب یو وخت کې دا غسته کېدو چې د سیمې اوسیدونکو ته معلومه وي چې کوم کوم وختونه کې به بجلی بندوي. خو لیکل چې د اسلام آباد لاس کې د خیبر پختونخوا د بجلی بټن ورغلې ده نو دا شډول هسي وټوکا ګرځېدلې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې زیاتېدونکو لوډ شډنګ باندې تر اوسه صوبایي حکومت نیغ په نیغه د وفاق سره هیڅ خبر نه ده کړی. نو باید صوبایي حکومت له پکار دي چې د وفاق سره په دې لړکې خبر کړي چې کم از کم اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شډنګ کې فرق پیدا شي او د خیبر پختونخوا اولس د نورو مشکلاتو نه بچ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوس ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د سیمې په حالاتو څه لیکلي. د برتانیې ورځپاڼې ګارډین لیکي په کابل کې د برتانیې کلتوري مرکز برید افغان ځواکونو ته امنیت سپارلو کمزوري راښکاره کړې ده او په دې کې به ډېره موده ولګي چې افغان ځواکونه په ښه ډول د هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي. د برتانیې یوې بلې ورځپاڼې ډیلی ټیلیګراف لیکلي چې امریکا او افغانستان تر 2040 کال پورې ستراتیژیکي تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی ګلایا زرته وایي.
ورسپانه ګارډین لیکي په کابل کې د برتانی کلتوري مرکز برید ګوچي چیلنج وو خو د افغانستان جګړې په اړه دوه خبرې رامنځته کړې دي. لومړی دا چې اورپکي اوس د جنگ په میدان کې د جګړې توان نه لري ځکه چې دوی له سختو ماتو سره مخامخ دي او دویم افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې جوګه کیږي چې د هیواد امنیت تر 2016 کال پورې په ښه ډول ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي چې د جون په میاشت کې د کابل انټر کانټینټل هوټل 13 د پروان گورنر په دفتر او د برتانی په کلتوري مرکز بریدونه طریقې کار یو شان وو. لومړی ځانمرګې برید کوونکې ځانوالو زبي او بیا وستوال د غزایته په ورننوتو چې څومره مرګ جوبل کولی شي هغه کوي. ورسپانه زیاتوي چې داسې قسمه پیچلي بریدونه د 2000 کال راهیسې روان دي چې کله افغان ځواکونو په عبوري توګه امنیت له نړیوال ځواکونو نه اخستې وو. ورسپانه لیکي چې افغان ځواکونه به را روان ورځو کې نور هم د دې جوګه شي چې امنیت په خپل لاس کې واخلي. ورسپانه زیاتوي چې دا خبره ممکنه نه ده چې د ځینو غربي چارواکو د وینا تر مخه د 2016 کال وروسته به هم نړیوال ځواکونه د کلونو پورې د دې هیواد امنیت ساتي. بلخوا ورسپانه ډیلی ټیلیګراف انکشاف کړی دی چې امریکا او افغانستان 2016 کال پورې ستراتیژیکي تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د تړون سره به نه یوازې د افغان فوجیانو او د پولیسو روزنه وشي، بلکې د امریکا ځانګړي ځواکونه به په دغه هیواد کې له ډېرې مودې پاتې شي. امریکا ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو عمل پیل کړی دی او د تړون تر مخه به د هیواد امنیت افغان ځواکونو ته 2016 کال پورې وسپاري، خو ورځپاڼه زیاتوي چې افغانانو ویره لرله چې د ټاکل شوي نیټې وروسته به امریکا افغانستان پریږدي او غوښتل یې چې اوږدمهاله همکاري له امریکا سره جاری وساتي. ورځپاڼه د ځینې څېړونکو د خولې لیکي چې امریکا په دې هیواد کې د ځواکونو موجودګي ځکه هم غواړي چې د پاکستان، ایران او چین سره نږدې وي. ورځپاڼه لیکي چې افغان او امریکایي چارواکي هیله مند دي چې دا تړون به د دسمبر میاشت د بوند کانفرنس نه وړاندې لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو بهیر په توندولو سلا شوي دي او د دواړو هیوادونو امنیتي سلاکاران به د ستمبر په میاشت کې لیده کاته کوي. ورځپاڼه د کرزی د مشر امنیتي سلاکار رنگین دافتار سپانتا د خلیلی کې چې ډیر په زړه پورې پرمختګ شوی دی. امریکایي چارواکي وایي کچرې د دسمبر تر میاشت پورې تړون لاسلیک نشو نو دا به مایوسی خبره وي او دا تړون په زیاتره نقطو دوی سلا شوي هم دي. ورځپاڼه د سپانتا د خولې زیاتوي چې د امریکا په دې هیواد کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کېدل نه یوازې د ځواکونو د جوړولو لپاره ښه خبره ده، بلکې د ترهګرۍ پر ضد هم ډېره ضروري ده. سپانتا وایي چې دوی له بهر ملکي ترهګرو سره په جګړه کې دي او د 2016 کال پورې به د نړیوال ترهګرو جال ختم نشي. د دې لپاره په ګډه د کار کولو ضرورت دی او د دې مقصد لپاره د امریکا ملاتړ هم ډېر ضروري دی.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو، د بحث د تعلیم نړیوال ادارې یا انټرنیشنل ډیبیټ ایجوکیشن یو کتاب خپور کړی چې پکې په ځوان نسل د نشې توکو او په دې اړه د پالیسیو پر اثراتو بحث شوی دی. په کتاب کې د افغانستان د اپینو یا تریاکو د کښت او کاروبار په اړه هم یو څېړنیز رپورت موجود دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان د کروندګرانو بې وزلی او غربت دومره زیات شوی دی چې د ورکړې راکړې د سوداګرۍ په توګه خپلې وړې لوڼه خرڅوي او یا یې هم په بدل کې ودوي. د دې رپورت نورې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
چلډرن آف د ډرګ وار یا د نشه یي توکو د جګړې د بچیو په نوم په دې کتاب کې د افغانستان د اپینو د کښت او کاروبار په اړه څېړنه د افغانستان د بشري حقوقو د پراختیا د ادارې پخوانی مرستیال مشر او څېړونکي ډاکټر اتل احمدزی له خپل یو ملګري کریستوفر کون کی سره کړی ده. اتل احمدزی په خپل څېړنه کې ویلي په 2010 زیږیز کال کې په افغانستان کې 3600 میټریک ټنه اپین وشول. د دې ګټه په همدې کال کې 604 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیدلې وه. لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال ډاکټر اتل احمدزی وویل د اپین له کاروبار ترلاسه کیدونکې له 95% زیاته ګټه له افغانستانه د باندې ځي.
د وروستیو کلونو کې چې کوم د بین المللي مختلفو مربوطه ادارو لخوا تحقیقات شوي دي، هغو دا واضح کړی ده چې د تریاکو ګټه د 95% زیاته ده د افغانستان بهر ته ځي. یعنی 95% د تریاکو عمومي ګټه د افغانانو ته نه ده متوجه، خارجانو ته، افرادو ته، بعضي ادارو ته، حتی تر دې پورې چې بعضي مالی او بانکي ادارې له دغو نه ګټه اخلي. نو پاتې څو د 95% نه کمه ګټه چې هغه بیا افغانستان کې پاتې کیږي، دا بیا د دې زیاتره برخه یا ځمکوال ته ځي او یا هم دا پاتې کیږي تریاکو د قاچاقبر سره.
احمد زی وایي په دې ټول عمل کې کروندګر تر ټولو زیات ځپل کیږي او هیڅ ګټه ورته لاسته نه ورځي. د ده په خبره د حکومت، نړیوالو ادارو او نورو هیوادونو پرتله تر ټولو زیات بزګر وایي چې تریاک دی نه کرل کیږي ځکه چې بزګران د اپینو په دې کاروبار کې سخت نیول شوی او گیر دي. په خپل رپورت کې عطل احمد زی ویلي بزګران د خپل ژوند تیرولو لپاره ل ځمکوالو یا د اپینو له قاچاقبرانو پیسې اخلي چې دې ته سلام ویل کیږي او بیا چې فصل یې وشي نو دا پور پرې کوي. عطل احمد زی وایي کچېرې کروندګر دا پور خلاص نه کړای شي نو مجبورن بیا خپلې کم عمره لونه خرڅوي.
ګرڅه زه دې ته مشخصا یعنی د پرکټیس د شنه د مشخصا جنکی خرڅيږي خو په ماهیت کې معنی هم دغه شی ده ځکه کله چې دیقان یا د تریاکو بازګر دا قرضدار شي یوی خوانه د ځمکوال نه قرضدار شي بل خوانه د سلام په نوم باندې د قاچاقبر نه یا بل چا نه قرض اخیستی نو په دغه مورد کې بیا مختلف آفات پیښیږي. مثلا خشکسالی راتلی شي، سیلابونه راځي، د تریاکو مختلف مرضونه راځي او یا دا ده چې حکومت ځي د هغه تریاکو پټۍ له منځه وړي. نو په دغه حالت کې داسې دیقان مخکې نه قرض اخیستی نشي کولی شي هغه اصل لاسته راوړي تر څو قرض پې خلاص کړي. نو په دغه صورت کې داسې بیا مراجعه کوي هغه د ولوار پیسو ته چې هغه یا د لور او یا د خور د واده نه هغه ته لاسته راځي.
د اپینو دیقان د تریاکو په دې کاروبار کې یرغمال شوی دی نو د دې کاروبار تر شا څوک کیدای شي؟ عطل احمد زی وایي دا ډیره حساسه موضوع ده او له افغانستانه د باندې په دې کې لوی ادارې ککړې دي.
د 1980 نه را دې خواته تریاک په افغانستان کې ورو ورو د مکمل د یو منظم چوکاټ په شکل سره رایج شوی دی. بعضې څېړنې دا تیوري مخته کوي چې په افغانستان کې د تریاکو کوم کلتور چې رایج شوی ده په دې کې بهرني مختلفې ادارې دخیلې دي بلکې بنسټ یې د همدغو د خوانت کېښودل شوی. چې په دغه حساب باندې بیا موږ د څه فکر کوو چې صحیح ده چې دیقان افغان ده، مځکه د افغان ده، اما اصلي کړۍ چې دي دا نورې دي او کېدای شي یعنی د دې موضوع حساسیت تر دغه حده پورې ده چې دا اصلي کړۍ مثلا د دوی د برملا کولو لپاره راتلونکي ډېر وخت پورې څوک ونشي کړای چې دا مشخص کړي چې دا څوک دي.
د رپورټ لیکوال وایي د اپینو کاروبار او کښت نه یوازې اقتصادي او سیاسي ستونزې پیدا کړي دي بلکې افغاني ټولنې او د دې ټولنیز جوړښت ته هم لوی زیان رسولی دی.
تریاکو او د تریاکو سره کوم کلتور رایج شوی ده زمونږ په بعضې سیمو کې دغه نه تنها داسې اقتصادي نادودې رامنځته کړي دي او سیاسي نادودې رامنځته کړي او امنیتي نادودې رامنځته کړي دي. په موږ څېړنه کې د اجتماعي یا د ټولنیزو نادودو تخم هم شیندلی ده. یو مثال همدغه د جنکو یې راکړه ورکړه ده که چېرته تاسو ورسئ او همدغه څوک چې دا د تریاکو په حلقه کې دي که هغه مثلا زمیندار ده یا که هغه قاچاقبر ده که هغه هر څوک ده په دغو منطقو کې یعنی مکمل دغه څو ښځې کول څو ښځې په نکاح کول د اجتماعي موقف یوه وسیله ګرځېدلې.
په دې رپورټ کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د نشهیي موادو پر ضد مبارزه کوونکو چارواکو هم د دې خبرې پخلی کړی چې په ډېرو سیمو کې وړې نجونې د اخیستل شوی پور په بدل کې خرڅول کیږي. په رپورت کې ویل شوی هغه نجونه چې د اپین د کاروبار په سلسله کې خرڅ کړل شوی دي نو د هغوی ژوند انتهایی خراب دی او ډیرو کسانو ویلي دا ښځې په ټولنه کې هیڅ مقام او درناوی نه لري.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسو اوس موږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خپرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ام اس پریک دی 0332 15 33 33 15 1. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې په پاکستان کې زیاتره مولیان او پوز خپل ایجنډا پر مخ بیایي، یو شخصي ټي وي چینل جیو د پروپاګاندا نه ډک بحثونه وړاندې کوي او پارونکي خبرونه ورکوي. بلخوا د جیو او جنگ ګروپ چلونکو دغه تورنه رد کړې دي او د جیو ټي وي چلونکي میر ابراهیم خلیل الرحمن د دوی نیټورک په ټولنه کې برداشت ته د وده ورکولو لپاره هڅې کوونکي بللې. د دې مقالې نور غټ کې درته اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی د پاکستان تر ټولو لویه میډیا ډله جیو جنگ باندې بار بار نیوکه کیږي چې دا ډله اسلامي سغدریزۍ او امریکا ضد سوچ ته وده ورکوي او دغه هیواد د حکومت پر ضد کار کوي. جیو ټی وی چینل په حکمران پیپلز ګوند د کرپشن لګیدلې تونه بار بار وړاندې کوي. حکمران ګوند هم د میډیا د ګروپ نه بایکاټ کړي او د جمهوریت دښمن یې غني. د امریکا سفارتخانه هم تو لګولې چې اچھی وی میډیا ګروپ سازشونو ته هوا ورکوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې زیاتره مولیان او پوس خپل ایجنډا پر مخ بیایي، جیو ټی وی چینل د پروپاګاندا نه ډک بسونه وړاندې کوي او پرونکي خبرونه ورکوي. په 2002 کال کې د میډیا د قوانینو د اسانولو وروستو جیو ټی وی په پاکستان کې د ټلویزیون په میډیا کې د انقلاب راوستو بانی ګڼل کیږي. د پاکستان د 30 کروڑ آبادی دریمه برخه شاوخوا سل نجی ټی وی چینلو ته رسائی لري او جیو ټی وی داوا کوي چې په سلو مشهورو پروګرامونو کې اویا پروګرامونه د دوی دي. په پاکستان کې حکمران ګوند پیپلز پارټي وای د جیو ټی وی د کمپین لوجی د دوی لوی نقصان شوی. د ولسمشر آصف علي زرداری ویاندا فرا اصفهانی وای جیو ټی وی چینل د اسلامي سختدریزو سره نرم او آزاد خیالو سره سخت دی. ورسپانه لیکي بلخوا د جیو او جنگ ګروپ چلوونکو دغه تورونه رد کړي دي او د جیو ټی وی مشر میر ابراهیم خلیل الرحمن وای د دوی نتورک په ټولنه کې برداشته و د ور کولو لپاره هڅه کوي. نو موړی وای په وړومبو کلونو کې د هر ملک دننه آزاد باسونه تر شخړې او کرپشن په لوی جسامت کې وړاندې کوي. ورسپانه زیاتوي د جیو ټی وی مقبولیت هغه وخت زیات شو کله چې یې په نشریاتو په 2001 کال کې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف بندیز ولګو. نن سبا د جی ټی وی چینل په سیاسي تیاتر کې لوی رول لوبوي او د حکومت سره خپل دښمنی په خطوګه پالي. د جیو ټی وی مشر ابراهیم خلیل الرحمن وای هر وخت د دوی په نشریاتو باندې بندیز لګي خو د دې سره د دوی په اعتماد کې زیاتوالی راځي او معیار یې لوړیږي چې لوجه دوی د دې جوګوي چې خپل چارج زیات کړي. همداراز د ډلې په 2001 کال کې د لال مسجد چلوونکو او حکومت ترمنځ د منځګړیتوب کردار هم ترسره کړی وو. ورسپاڼه لیکي تیر کال داسې ریکارډینګ ترلاسه کړی شوی وو چې پکې د جیو ټی وی د یو مشهور پروګرام کوربه حامد میر طالبانو ته په معلوماتو ورکولو تورن ګرځول شوی وو. واشنگتن پوسټ او ورسپاڼه په اخره کې په پاکستان کې د قائد اعظم یونیورسټي د یو استاد دخلی لیکي په دغه هیواد کې زیاتره شخصي ټی وی چینلونه د پوز چاپلوسي کوي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 9:30 بجې
اوریدونکو د خبرونه همدانن اوریدل شي. نیویورک ټایمز ورسپانه د جیو نوسرا یو مقاله خبره کړې چې د 11 د سپتمبر د غمیزي یادونه پکې کړې او په نړیوال تجارتي مرکز کې د پیخي د قربانیانو د ملي یادګار د بیا ودانې په کارونو بحث کړی دی. د دې لیکنې غټکی حسیبه شهید درته وایي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د نږدې 3000 قربانیانو ملي یادګار جوړیږي. د ورسپانه په وینا دغه د یوې لسیزې مخکې پیښې باید په یاد وساتل شي. دغه یادګار د نیویارک په ګراوند زیرو سیمه کې په 14 ایکړ ځمکه جوړیږي او 12 ارب ډالر د حکومت د بیا رغونې له بودیجې پرې خرڅیږي. خو د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکوال وړاندیز کوي چې د نوي حکومت لپاره دا سمکار نه دی، ځکه چې کله چې د سوداګرۍ د مرکز کار بشپړ شي نو په هغه کې به د اورګاډي یو هنري سټیشن هم جوړ شي چې 1 ارب ډالر به پرې لګښت راځي. د سپتمبر د 11 نیټې یادګار چې د پخوانیو ډنګو شویو ودانیو نه خبر پکې وي لا هم له پروګرام سره یې کار ځنډی دلې دی او بیډه پرې روانه ده چې د دې پیښو د لسم تلین لپاره چمتو شي. او لیکوال زیاتوي چې ټاکل شوی ده چې په 2013 کال کې به د نړیوال سوداګرۍ مرکز کارونه خلاص شي، کوم چې به د دفترونو لپاره پر ځای 2.6 میلیونه ډالر ولګول شي او دا هغه څه دي چې اصلا ورته په دې ښار کې اړتیا نشته او د لسګونو کلونو لپاره به دغه تاوان نه پوره کیږي. لیکوال وایي تیر کال یې د نړیوال سوداګرۍ د دې مرکز په اړه لیکلي وو چې 3.3 ارب ډالر د دې لګښت سره به دا په امریکا کې تر ټولو لوی لګښت باندې جوړه ودانی وي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لیکوال وایي په کار وچی یوازې د دغه ودانی په بنسټیز رغونې دغه 3.3 ارب ډالر لګیدلې وای. لیکنه زیاتوي په ګراوند زیرو باندې دومره ډیر لګښت هسه بې ځای دی.
لیکوال وړاندې لیکي د ځینو خلکو لپاره به بیا جوړونه یو ډیر سمبولیک ارزښت لري. د نیویارک پخوانی گورنر جورج پتاکی پر بیا جوړونې ډیر ټینګار کاوه او په پیل کې دې ته د آزادۍ د ودانۍ د برج نوم ورکړی و. سربیره پر دې چې وطنپاله خلک د دې ودانۍ د بیا رغونې ملاتړ کوي، خو لیکوال وایي دا هڅې د دفترونو لپاره یوه لویه او ښکلې ودانۍ ده.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راځي اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ټاګان نشر کوي او ما ته کندي کوچی غانا نشر کوي
ما ته غزل او دبلا مکوري په اواز کې نشر
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سترګي ولا تور کې نکري دی ولا پور کې
لاست مين را کاران ټول دنیا هي رکا
دد پر نشه ګول نن کر سي رکا
مشال ریډیو ای وڑان دی کوي.
بالکل اوریدونکو، تاسو کولی شئ هر ورځ دغه خبرونه واورئ او د خپل خوخي سندرې بکې وغواړئ، زموږ همکاران به تاسو ته وړاندې کړي. په باجوړ کې چارواکو په د خنانو ته ویلي دي چې دغلته به جوار نه کړي، د جوارو فصلونه به نه کړي، ځکه چې چارواکي وایي چې دغلته په جوارو کې ورپکې پټیږي، وسلوال پټیږي او بیا په دوی باندې بریدونه کوي. نو راځئ چې په دې اړه باندې د شانواز ترکزی رپورټ وګورو.
باجوړ ایجنسی کې د مونډا قذافینا تر ناوغي پوری د لوی سړک په غاړو او د لوی او واړه مامون په عامو ځمکو د جوارو فصلونه کرلو باندې د عسکري قوتونو لړخه پابندي لګولې شوې ده. د قبایلي حکومتي چارواکو په وینا هغه فصلونه کوم چې د یو فټ نه زیات اوچت راخیږي کرلې بندې. د باجوړ ایجنسی د خار اوسیدونکي ګل افضل خان وایي حکومتونه همیشه د عوامو د تحفظ او د سهولتونو لپاره ګامونه اخلي، خو باجوړ ایجنسی کې د صورتحال په مکمله توګه بدل دی.
حاجی لونگ تحصیل سلارزو یوبل مشر چی عبدالمنان کا کاجی نمیگی هغوائی ولستا د جوارو د نکرلو د وجی مشکلات خزیات تی، ځکه چی په باجوړ جنسی کی د فصلونو او د میوو نه علاوه نور څه نشته دی.
او ډیر لوی بوجی په موږ راغلی دی، هغه د زیات خلک بیچ کوي، موږ ته بیچو، مطلب دا چې غوړا او دغه په بازار کې خو جوارو چې کوم فصل دی هغه موږ ټول نه محروم یو. قزاچینا والا او بیا د غټ مین روډ چې دی رسد نه وږي پوری عموماً جوار بندی نہیں شکار گئے پامون تو ترم تو رقبہ باندھے بندی الطا کو مطلب دار جنگی ہوتے حالات تھی ضرور نہ باوجود نور شاڑی مارے چکن دی پاؤ کم بندی.
یو بل زمیدار عمران د صدیق آباد پاٹک باجوړ ایجنسی وسیدون کے دے او د جوارو د فصل د نہ کرلو پر اڑے اویل
یار چیز مکہ مکہ پابندی لگے دلے جوار سفن نہیں بنتا
نن د اتوار د چټی ورځ ده او د باجوړ ایجنسی د انتظامیه غړي دفترونو کې موجود نه وو، خو کله مو چې یو ځای صحافي فضل حکیم سره خبرې وشوې د حکومت لړخه لګول شوی پابندۍ پر اړه یې وویل.
دا په هغه وخت کې بندیز ولګېدو چې کله په باجوړ ایجنسی کې د شرخوخو د خلاف اپریشن دوران کې مطلب دا چې هغه ټیم کې جوارو او هغه دا جوارو په وجه باندې سکیورټی فورس ته نقصان ورسېدو، دا هغه نه وروسته بیا په جوارو باندې پابندي ولګېدله. خو نن سبا 70% ایریا چې دا کوم ځمکې چې دي 70% هغه مکمل توګه باندې شړې دي او جوار مکمل توګه باندې بند دي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حکومت دغه ولس سره بیا نو نورې سمرستې کوي یا یې کړې دي، فضل حکیم وویل
خو د حکومتي چارواکو دا دعوی هم شته دی چې دغه ذمېدارو خلکو ته مطلب دار چې موږ ارخې سم خو ته مطلب دار چې کوم د راشن خبره ده هغه وته موږ رسو. نو د اوسه پورې لا داسې څه حد منځته نه دی راغلی چې هغه مطمئن دي.
او د ولس په غوښتنه حکومت ته د جوارو د فصل په کرلو پابندي ختمه کړي، ځکه چې په باجوړ جنسی کې ولس غریب دی او صرف ځای روزګارونه یې ذمہ داری ده. شانواز ترگزی، مشال ریڈیو، باجوڑ ایجنسی.
د شانواز ترگزی رپورٹ مو واورید. اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ چې هر ورځ درته نه غنټې خبرونه کوي. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ، او زموږ د خبرونو په لړ کې تاسو 19 پروګرامونه هم اوریدئ شئ. لکه دا یو چې دی
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروئ.
اوریدونکو د خبرونه نن خبره شوله او سبا بیا درته خبرېږي. اوس خوست ته ځو. په خوست کې که څه هم اختر لرې دی په ټولو ځایونو کې، خو په خوست کې سر له وسه ځینې خلک هلته کلچې پخوي، بیکرنی جوړوي او مټیان پخوي. خو ځینې خلک بیا نور وایي چې دا ټول چې دی د صحت لپاره ښه نه دي، ځکه چې ډېر وخت پاتې دی اختر ته، نو په اختر پورې به دا ډېر خراب شي. په دې اړه د نقیب الله متنوال رپورټ اورو.
کڅه هم اختر ته نږدې لس ورځې پاتې دي، خو په خوست کې د کلچو کې کونو جوړول بکري له لوړاندې د کلچو یا میټایانو او نور خوږو خوراکي شیانو چې په اخترونو کې ډېر استعمالېږي جوړول پیل کړي او ذخیره کوي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا د سړو خونو نشتوالي خلک په اندېښنه کې کړي چې ښایي دا کې کونو کلچې تر اختره خراب شي او خلکو ته د ناروغیو پیدا کېدو باعث شي. په دې اړه د خوست وطن اوسېدونکي وایي چې له یوې خوا دا خوراکي توکي په ښو او روغتیایي غوړیو کې نه پخېږي، او له بلې خوا که وخت ورباندې تېر شي نو کېدای شي خلک ناروغه کړي.
ګل چادر صاحب په باره کې چې د کوم خوست ښار کې مغازې دي، دې په اړه هم څه زیات تشویش دی، ځکه چې اول خو دې لس پنځلس یا اختر ته پاتې دي کلچې جوړولو شروع کړي دي، نه خو دې کوم دا سړې خونې لري چې هغه پکې ذخیره کړي او د ګرمۍ نه پکې وسدل شي خراب نه شي. د حکومت نه مې هیله ده چې دوی باندې کنټرول ولري، سر ولري. هغه مواد چې مثال په کلچې کې استعمالېږي، لومړني مواد لکه غوړي شو او داسې نور نور، هغه هېڅ سره لګېږي نه.
د کلچو کارخانه والا چې کوم دي، دا سایه دی اوسنه ذخیره ته شروع کړې دي کلچو کې کوته، چې هغه اوسنه په خو کې زکه چې بیا پوهید کې دی باندې فشار زیات نه وي. او دا کلچې چې کوم دي، موږ ته دا اندېښنه رامنځته شوې ده چې دا کلچې چې دی د پرابده خامخا خرابېږي.
په خوست کې د کلچو په خولو یا بکرایو خوندان وایي چې دوی هغه څه اوس نه پخوي چې د خرابېدو وېرې وي، او اوس یوازې هغه کلچې او میټایانې جوړوي چې ژر نه خرابېږي او ډېر وخت ساتل کېدای شي.
دا هېڅ امکان نه لري چې خراب شي، موږ داسې شی نه جوړوو چې خراب شي. خپل نوم د پوره، خپل داسې تاریخ د پوره، دا کور نه کوچې اشای خراب شي، موږ نوم کې بار شي اشای جوړو نه، مثلا چې خرابېږي موږ کوشش کوو چې هغه اشای جوړو چې خراب نشي. ټیم کام دی موږ سوزوم سره سیګ نه دی، په اساس نه موږ اشای جوړو چې خراب نشي. مثلا کیکی نه دی، کیکی نه موږ داسې وخت جوړو چې ته 15 ورځې پوت شي، یله سالویر ورځې کیک جوړو، کیک په 15 لاس ورځې خرابېږي.
نہ داغ مٹھائی جمک جڑو دا شربت کی گنا ور دا دغا سے مٹھائی جوڑ سی وہ آغ صورت کی غروپی کی جی مٹھائی شربات سی تو کوما کلچا چمک جڑو سدا کلچے دی آغ کلچا پخلا نہ خورپی کی تقریباً پنجلا سو ریزوں کے
د خلکو اندېښنې مو د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر عارف تنی سره شریکې کړې. نوموړي وویل چې دوی به یو روغتیایي ټیم د دې بېکرایو د څارنې لپاره جوړ او وخت په وخت به له دې بېکرایو لیدنه وکړي، او په خلکو به غیر روغتیایي خوراکي توکي نه خرڅوي.
دوی چې څه پخوي سار د سابانه یا د بله ورځې نه به موږ په دې باندې یو عاجل اقدام کوو، او دا به ګورو چې دوی څه پخه کړي دي، آیا صفایي ساتلي دي او که صفا نه دي. که چېرته دوی محفوظ ساتلي وي، په داسې ځای کې ساتلي وي چې د انسانانو د صحت لپاره مضر نه تمامېږي، نو بیا دوی کولای شي چې وایي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په رانږدې کېدو د افغانستان له نورو ولایتونو او ګاونډي پاکستان څخه هم دا ډول خوراکي توکي راوړل کېږي چې د جوړېدو او پای ته رسېدو تاریخ نه لري، او نه هم وړاندې څارنه او کتنه شوې وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM.